افغانستان کې د سحر او بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعت خبری مجلده لدې سره د ازادي رادیو خبرونه پیلېږي چې 12 ساعت دوام کوي. د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی له وسله والو طالبانو د روژې په خاطر د سولې غوښتنه وکړه. السلام علیکم او سحر په خیر. نن دوشنبه ده، د غوایی یا ثور 14مه د می میاشتې 16مه د روژې مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ. د طاعتونو او عباداتو د قبلېدو په هیله مو خبری مجله په خبرونو پیلوو. په بغلان کې په پرونی برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 16 ته رسېدلی دی. د کرکټ ملي ټیم تر نړیوال جام مخکې په سکاټلند کې تمرینونه پیل کړي دي. په روسیه کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې په بیړنۍ ناسته کې 140 کسان مړه شوي دي. د بغلان ولایت پر امنیه قمندانۍ د وسله والو طالبانو په پرونی برید کې د وژل شوو شمېر تر 16 اوښتی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی دغه برید غندلی دی. جمهوری ریاست تیر ماښام په یوه اعلامیه کې د ولسمشر غنی له قوله ویلي چې افغان پوځیان د هغو په وړاندې چې پر بېګناه خلکو بریدونه کوي په ټول قوت جنګیږي. د بغلان د روغتیا ریاست مرستیال عبدالعلیم غفاري تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل
66 زخمي
د پیښې تر پایه شپږ شپېته ټپیان زموږ په روغتیایي بنسټونو کې ثبت شوي. 40 کسان هم شهیدان شوي. شهیدان اکثرا پوځیان دي. په ټپیانو کې بیا 40 تنه ملکیان دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د ټپیانو له ډلې د 400 کسانو وضعیت نازک دی. د بغلان پر امنیه قمندانۍ پرون غرمه وسله والو طالبانو ډلې برید پیل کړ چې تر ماښام پورې دوام درلود. د افغانستان د کورونوي چارو وزارت تایید کړی چې برید د ټولو اتو برید کوونکو په وژلو سره پای ته رسېدلی دی. د کورنیو چارو وزارت په حواله په وژل شوو کې 13 تنه پولیس شامل دي. وسله والو طالبانو بیا ادعا کړې چې په 6.5 ساعته جګړه کې تر 80 زیات افغان پوځیان وژلي او لسګونه وسایط یې له منځه وړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې اماموتو د دولت له وسله والو مخالفانو غوښتي چې د روژې په خاطر دي سوله وکړي. ولسمشر غنی تېره شپه د روژې په مناسبت په خپله وینا کې له وسله والو طالبانو د سوله غوښتنه وکړه. زه یو ځل بیا له طالبانو غواړم چې دې میاشتې ته درناوی وکړي او د افغانستان د خلکو د سولې او پخلاینې غوښتنې ته چې د سولې مشورتي لوی جرګې په پریکړو کې په واضح ډول انعکاس وموند لبیک ووایي. بلخو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامیچی یاماموتو پرون په ویلامیه کې ویلي چې روژه افغانانو ته د عبادت او ریاضت زمینه برابروي، نو په افغانستان کې د جګړو لا غیزمنو سو کسانو سره د خواخوږي وخت دی. طالبانو د حکومت لخوا د سولې او اوربند وړاندیز څو ورځې مخکې رد کړی او ویلي دي چې په روژه کې به لا خپلو بریدونو ته شدت ورکړي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي ټیم تر نړیوال جام مخکې په سکاټلند کې تمرینونه پیل کړي او د مسابقو لپاره پوره چمتووالی لري. د کرکټ ملي ټیم پر روانه چهارشنبه او جمعه له سکاټلند سره دوه یوورځنۍ لوبې کوي او بیا به د می پر 19 او 20 له آیرلند سره هم دوه نور مسابقې ولري. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
افغان کرکټ ملي لوبډله یادو لوبو ته پوره چمتووالی لري. سکاټلند او آیرلند دې وړاندې هم افغان کرکټ ملي لوبډلې دواړو هېوادونو ته ماتې ورکړې دي او دا ځل هم ملي لوبغاړي پوره تیاریو سره د سیالیو لپاره یادو هېوادونو ته سفر کوي.
له آیرلند او سکاټلند څخه وروسته د افغانستان د کرکټ ملي ټیم انګلستان ته سفر کوي څو د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې برخه واخلي. افغان ټیم به په نړیوال جام کې لومړی لوبه د جون پر لومړۍ نیټه له استرالیا سره وکړي. وروسته له هغې چې د روسیې یوې مسافر وړونکې الوتکې بیړنۍ ناسته وکړه او د اور لمبې ورباندې بلې سوې، ګمان کېږي چې 140 کسان به په پیښه کې مړه شوي وي. چارواکي وایي دغه پیښه د مسکو په شیرمیتووا هوایي ډګر کې سوې ده. د روسیې تحقیقاتي کمیټې پرون ناوخته په ویلامیه کې وویل چې په الوتکې کې د عملې په ګډون 80 کسان سپاره وو. دغې ادارې ویلي چې 10 کسان ژغورل شوي دي. 15 ټپي سوي مسافر روغتون ته لېږدول سوي چې د دوو روغتیایي وضعیت نازک شول سوي دی. د روسي ایروفلوت ملي هوایي شرکت په حواله دغه سوخوي سوپر جیټ اس اس جي سل ډول الوتکې له شيري میتو په هوایي ډګر الوتنه پیل کړې وه او د روسي شمالي ښار مورمانسک ته روانه وه چې د نامشخصو تخنیکي دلایلو له مخې ناستې ته مجبوره سوه. دغه شرکت ویلي د الوتکې ماشینونو د هوایي ډګر پر رنوي د اضطراري ناستې پر مهال اور واخیست. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګلاوروف هغه څه چې کرملین په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو د حکومت د سقوط په هدف د متحد ایالاتونو غیر مسؤلانه پلانونه بللي وغندل. شغلی لاوروف پرون په مسکو کې د وینزویلا د بهرنیو چارو له وزیر خورخه ایرزا سره وکتل او امریکایي تورن کړی چې د وینزویلا د مشروع چارواکو د لری کولو لپاره یو بې سابقه کمپاین رهبری کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د وینزویلا خلک باید خپل راتلونکي وټاکي او د دې کار لپاره د ټول اړخونو پراخ سیاسي ډیالوګ ته اړتیا ده. د امریکا متحده ایالاتونو په وینزویلا کې د مخالف مشر خوان ګوایدو ملاتړ کړی دی. ګوایدو او پلویان یې د حکومت لخوا له بندیزونو سره مخامخ دي خو وایي چې خپلو مظاهرو ته به دوام ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د شمالي کوریا له تازه راکټي ازموینو سره سره متحده ایالات اوس هم د شمالي کوریا سره پر اټومي مسأله د خبرو د مخکې تګ لار ویني. شغلی پامپیو پرون د ای بی سی ټلویزیون په یو پروګرام کې وویل وضعیت جدي دی خو یقینا چې موږ پوهیږو د غیر اټومي کولو پر لوري د تاګ لار کاندو کاپر او اوجده ده. د شمالي کوریا رسنوی راپور ورکړی چې دغه هیواد رهبر کیم جونګ اون د شنبه په ورځ د یو راکټ او څو نورو رهبری سویو وسلو ازموینه وکتله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل هغه توغندي چې د شنبه په ورځ توغول سوي نسبتا لنډ واټن وو او له نړیوالو حدودو نه دی اوښتي او د شمالي کوریا د ختیځ په اوبو کې لګیدلی دی. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د سید قادر تخ جلالوف په تخنیکی همکاري د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې ولسمشر غنی له وسلولو طالبانو د روژې په خاطر د سولې غوښتنه وکړه. ولسمشر له امنیتي ځواکونو هم غوښتل
له امنیتي او دفاعي قواو غوړم چې په دې مبارکه میاشت کې د خلکو د امنیت ساتلو ته لا ډیر پام واړوي.
په نورستان کې ځینې روغتیایي مرکزونه د وسلولو طالبانو لخوا تړل سوي. والی وایي
مون دغه موضوعات چیرو او د مختلفو اطرافو سره څه د ولسی مشرانو د طریقه او څه د سپینګرو له طریقه تماسونه ټینګ کړی دي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانی استازی وایي چې افغانستان اوس په دغه سازمان کې مهم ځای لري. په بهرنیو راپورونو کې په غزه کې د اسرائیل او فلسطینیانو د تازه نښتو پر مهال د وژل سو کسانو شمیر 200 ته رسیدلی دی. د ژوند رنګونه هم خبرو. تاسی ازادی رادیو تواجی است. ده خبرونی ده سر موضوع را اخلو. افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پر طالبانو ژغ وکړ چې د روژې مبارکې میاشتې په خاطر سوله وکړي. هغه پرون یکشنبه په یوه ویډیوي پیغام کې وویل چې طالبان دي د روژې درناوی وکړي او د افغانانو د سولې او پخلاینې ژغ ته دي مثبت ځواب ورکړي. طالبانو بیا ان څو ورځې مخکې د افغان حکومت سره دروغې جوړې او اوربند مسأله رد کړې او ټینګار یې کړی چې په روژه کې به لا خپلو بریدونو ته شدت ورکړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
طالبانو ته له بېلابېلو خواوو پیغامونه ورکړل شوي چې د روژې په خاطر دې اوربند وکړي. په دې ډلې باندې وروستی غږ پرون یکشنبه افغان ولسمشر اشرف غنی وکړ چې وی هڅول څو روژې ته په درناوي سوله وکړي.
مای مبارک رمضان، مای سول و آشتی است.
د روژې مبارکه میاشت د سولې او پخلاینې میاشت ده. زه یو ځل بیا له طالبانو غواړم چې دې میاشتې ته درناوی وکړي او د افغانستان د خلکو د سولې او پخلاینې غوښتنې ته چې د سولې مشورتي لویې جرګې په پریکړو کې په واضح ډول انعکاس وموند لبیک ووایي. ښاغلی غنی په دغه ویډیوي پیغام کې وویل د سولې او پخلاینې لپاره له هر اقدام هرکلی کوي او خوښ نه دی چې د هیڅ وطنوال وینې تویې شي. تر افغان ولسمشر مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر تادامیچی یا ماموتو هم پرون د شخړې له ټولو خواوو وغوښتل چې د روژې میاشتې په مناسبت جګړه ودروي. یوناما د روژې په مناسبت د جګړې بندولو غوښتنه په داسې حال کې کړې چې وسلوالو طالبانو د حکومت د اورمند هغه وړاندیز چې افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې مشورتي لوی جرګې د پای په ورځ وکړ رد کړی. دې ډلې چې سیاسي استازی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمي خلیلزاد سره په دوحه کې په خبرو هم لګیا دي، ټینګار کړی چې پروژه کې به لا خپلو حملو ته زور ورکوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی بیا د روژې په مناسبت د دې ترڅنګ چې طالبان سولې ته بللي، په خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو یې هم غږ کړی چې د خلکو د امنیت د ټینګښت لپاره دې هڅې زیاتې کړي.
د افغانستان له امنیتي او دفاعي قواو غواړم چې په دې مبارکه میاشت کې د خلکو د امنیت ساتلو ته لا ډېر پام واړوي او خلکو ته تر وسه دا زمینه برابره کړي چې خپل ژوند او خپل عبادت په بیغم از زړه وکړي.
افغان حکومت داسې وخت هم پر طالبانو د سولې غږ کوي او هم خپل ځواکونه د خلکو د امنیت د خوندیتوب لپاره هڅوي چې طالب ډله عملاً جنګ کوي، او له امریکا سره په خبرو کې ټینګار دادی چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره مهالویش وټاکي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمي خلیلزاد د بین الافغاني خبرو د پیل او د اوربند په ټینګار له طالبانو سره د شپږم وار خبرې څلور ورځې مخکې د خطر په پلازمینه دوحه کې پیل کړي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین ازادي راډیو پرون یک شنبه ماښام لیکلی چې نظرونه یو څه نږدې شوي، خو د دې خبره په اساسي موضوعګانو لا هم بحث او موافقې ته اړتیا ده.
ومردل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت سولې ته غاړه کېږدي. وسلوالو طالبانو د سولې مشورتي لوی جرګې له جوړېدو وروسته د افغان حکومت لخوا د سولې پیشنهاد رد کړی دی. خود ګډلې چې د سولې د نه کولو خبره کړې ده، په نورستان کې د خلکو پر مخ روغتیایي مرکزونه تړلي دي. د نورستان اوسیدونکو وایي د دروي ولسوالیو ځینې روغتیایي مرکزونه تړل سوي دي. دوی وایي څنګه چې نورستان غرنۍ ولایت دی، خلک نسي کولای چې خپل ناروغان نورو ولایتونو ته انتقال کړي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د نورګرام ولسوالۍ قومي مشر ادم خان ترابی ازادي راډیو ته وویل نږدې یوه میاشت پوره کیږي چې د نورګرام، دواب او منډول ولسوالۍ و روغتي مرکزونه د طالبانو لخوا بند شوي دي.
مریضان حاصل کړ او پښې ګور دواب ده او پښې منډول ده، د کلینیکونو موږ زیات لرو او هیڅ ټول بند دي. دغه طالبانو کلینیکونه بند کړي.
قومي مشر او پخوانی وکیل حاجی محمد سخی وای د کلینیکونو د بندیدو په وجه ناروغان د ګڼو ستونزو سره مخ دي او هر سړی نشي کولای چې خپل ناروغ لغمان، جلال آباد او یا هم کومبل زیتا د درملن د پاره انتقال کړي.
خو چې بیچاره پراته کې مملي بنو نو بس خال چې نه یې نو بس دا دی چې څه به وکړي، اقتصاد نه زی ډاکټر نه یې.
په نورستان کې د عام روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوری وای په لویدیز نورستان کې شپاړس روغتي مرکزونه او ګرځنده کلینیکونه موجود دي چې د یاد ولایت د نورو روغتي مرکزونو سره به یو ځای د رواني ونې په جریان کې ورته درمل او نور اړین توکي ورسول شي.
د نورستان جغرافیه ډیره سنځمنه ده، ځینې کلینیکونه ډیر لري دي. زمونږ د دوایانو رسول پروګرام اوس فعلا شروع شوی دی. ټول کلینیکونو ته به ان شاء الله په دې هفته تر اخره پورې دوایان مکمل شکل باندې ورسیږي. موږ د ترتیب کوونکو انجو سره په تماس کې یو، چونکه دغه انجو نوې راغلي. نورستان کې ډیره تجربه نه وه، یوازې درمن نه بلکې نور وسایل او تجهیزات چې کومه اړتیا وي ټول ورته ورسیږي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا لومړی ځل دی چې په نورستان کې د وسلوال لخوا روغتي کلینیکونه تړل کیږي. دوی کوښښ کوي چې څومره زر کېدای شي روغتي مرکزونه د ناروغانو پر مخ پرانیزي.
اختار ورته ورکړ شو چې دغه کلینیکونه که بند نه شو نو د هغوی په خلاف به جدي اقدامات وشي. مونږ دغه موضوعات څېړو او د مختلفو اطرافو سره څه د ولسي مشرانو د طریق او څه د سپینګیرو له طریق هم تماسونه ټینګ کړي دي او انشاءالله دغه موضوع به ډېر په عاجلو ورځو کې حل شي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو په لویدیز نورستان کې د کلینیکونو د بندولو په تړاو څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به احمد تکل ته وایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
یونائیټډ پریس انټرنیشنل خبرونې په خپل وروستۍ غنه کې د سولې د مشورتي لوی جرګې پریکړو ته د اشاره پترس کې لیکلي چې مخکخو افغان مشرانو د اوربند غوښتنه وکړه، خو طالبان غواړي چې لمړی باید امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي. خبرونه لیکي طالبان غواړي د سولې خبرې تر هغه وځنډوي چې امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي، خو د یو پی آی په وینا چین، روسیه او ځینو نورو هیوادونو پر طالبانو فشار راوستی چې د سولې لپاره د امریکا بلنه همدا اوس ومني. خبرونه زیاتوي چې سلګونه ښځو د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون وکړ او له طالبانو سره د خبرو په برخه کې خپلې سری کرښې وټاکلې. یو پی آی د لویې جرګې د یوې کمیټې د مشرې سیمین نوري له قوله لیکي چې وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پایله باید دا نه وي چې د ښځو د حقونو په برخه کې ټول شوي پرمختګونه بهیرېږي او موږ به د پخوانیو ظلمونو منلو ته اړ ایستل کیږو. په مطلب کې د دې جرګې د یوې بلې کمیټې د مشر عبدالحنان له قوله راغلی دی چې وایي د جګړې دواړه لوري باید اوربند وکړي. همداراز د یوې بلې کمیټې مشر محمد قریشي یو پی آی ته ویلي افغانان هر ورځ بې دلیله وژل کیږي، نو ځکه یو بې قید و شرط اوربند باید اعلان شي. خو خبرونه په عین حال کې د طالبانو د هغه بیان یادونه کوي چې له جرګې وروسته یې خپور کړ. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په دې بیان کې لویه جرګه سمبولیکه بللې ده او ویلي دي چې په روژه مبارکه کې جهاد لا زیات ثواب لري. برتانوي ورځپاڼې انډیپندنت په خپل وروستۍ غنه کې د سولې په لویه جرګه کې د ښځو د ګډون په اړه یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې د جرګې د څو ګډونوالو میرمنو له قوله راغلی دي چې وایي دوی په جرګه کې له پامه غورځول شوې او څنډې ته شوې وې. د میرمنو ورځپاڼې ته ویلي دي چې له دوی سره نارینه و نه بلکې د ښځینه پولیسو په ګډون خپل ښځو ناوړه چلند کاوه. انډیپندنت د عیني شاهدانو له قوله لیکي چې د جرګې په دوهمه ورځ یو میرمن د وینا په حال کې وه چې یو نارینه ورته وویل ستاسو یې له سولې سره څه ستاسو ځای په اشپزخانه کې دی. د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو کمیسیون ویلي و چې د جرګې د څه باندې 3200 غړو په سلو کې شاوخوا 1/3 ښځې وې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانی استازي وایي چې افغانستان اوس په دغه سازمان کې ښه او د پام وړ ځای لري. محمود سیقل دا خبره پرون په کابل کې کړې ده. د ویلي دي چې په وروستیو کلونو کې افغانستان په دغه سازمان کې د ځان د مطرح کولو لپاره ډېرې هڅې کړې دي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانی استازي وایي افغانستان په دغه سازمان کې د خپل غړیتوب په ټوله دوره کې رقابت نه دی کړیو. کله به چې کومه رقابتي مسأله مطرح کېدله په شاتګ به یې کاوه. محمود سیقل د یکشنبه په ورځ د افغانستان د سیاسي او حقوقي مطالعاتو د مرکز لخوا په یو تنظیم شوي بحث کې وویل په وروستیو کلونو کې د هڅو په نتیجه کې افغانستان اوس مهال د ملګرو ملتونو په سازمان کې غوره ځای نیولی دی.
در کل ما آیستا شرایط برابر ساختیم.
دو بل په مجموع کې مونږ ورو ورو دا شرایط برابر کړل چې افغانستان د یو خلوبغاړي په صفت بدل شي، نه دا چې د نورو تر سیور لاندې ولیدل شي. زمونږ د لوبې سطح فوق العاده لوړه او مهمه شوي او فکری او تخصصي ذخیره مو په ملګرو ملتو او د بهرنیو چارو په وزارت کې ډېره شوې ده. خاغلی سیقل وویل د ملګرو ملتو د بشر د حقونو په سازمان کې د افغانستان غړیتوب د تروریزم پر ضد د مبارزې د طرح جوړولو او د پلي کېدو لارې یې د ملګرو ملتو په دریمه کمیټه کې د افغانستان شاملېدل او نور موارد شته چې هڅې ورته شوي دي. د همدارنګه د سولې د پروسې لپاره د دوستۍ د ګروپ جوړول بل هڅه وبلله او ټینګار یې وکړ چې دغه ګروپ کولی شي د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د نړیوال اړیکو پوهان وایي د ملي اوالي حکومت غوره بهرنی سیاست لري او وتوانید چې دغه هیواد د ملګرو ملتو په سازمان کې لوړې سطحې ته ورسوي. د دغو کارپوهانو له ډلې سمیم صافی آزادي راډیو ته وویل
دغه ملي وحدت حکومت وکولی شو د خپل سالمې هغه بیرونی سیاست چې خپل په کنټرول کې درلوده نو بدون د شک عبدالله سیقل صاحب هم خپل مثبت رول درلوده او افغانستان بالکل په هغه حالت کې نه ده، ډېر په یو مثبت خواته روان ده.
ښاغلی سمیم وایي افغانستان په وروستیو کلونو کې په سیمې او نړۍ کې غوره ځای موندلی او د دغو هڅو دوام کولی شي چې په سیمې او نړۍ کې د ده پر دریز مثبت اغیز وکړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیم او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوسم یو بهرنی مسله تعقیبوو. په غزه کې د اسرائیل او فلسطینیانو د تازه نښتو پر مهال د وژل سو کسانو شمیر 200 ته رسیدلی دی. خونړي بریدونه وروسته له هغې پیل سول چې فلسطیني توندلارو د خپلو دوو غړیو د وژل کېدو په غبرګون وړمه ورځ پر اسرائیل راکټونه وتوغول، او اسرائیل هم په ځواب کې پر غزه تړانګه هوایي بریدونه وکړل. د امریکا متحده ایالاتونو پر اسرائیل د فلسطیني توندلارو بریدونه غندلي او ویلي دي چې واشنګټن د اسرائیل د ځاني دفاع د حق ملاتړ کوي. ایران بیا پر غزه د اسرائیلو بریدونه وحشیانه بللي او ویلي دي چې د داسې بریدونو دلیل له اسرائیلو د امریکا پراخ ملاتړ دی. سپیو لاستان اگزی او نور تفصیل.
د اسرائیل او فلسطین ترمنځ تاوتریخوالی یو وار بیا زور اخیسته. په غزه کې د حماس ډلې د روغتیا وزارت پرون ناوخته ویلي په تازه بریدونو کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 200 ته رسیدلی. د دغه وزارت په خبره د یوې باردار ښځې په شمول درې کسان د غزې په شمال او دوه نور کسان هم د غزې په جنوب کې پرون ناوخته د اسرائیل په بریدونو کې وژل شوي. په غزه کې مخکې د اوو نورو کسانو د وژل کېدو خبره هم تایید شوې وه چې له نویو شمیرو سره وژل شوي کسان ټول ټال 12 تنه شول. ویل کېږي لږ تر لږه شپږ وژل شوی د حماس یا جهاد اسلامی ډلې توندلاري دي. اسرائیل بیا ویلي د حماس د بریدونو په جواب کې بلوی بریدونه وکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په بیت المقدس کې د خپل کابینې جلسې ته وویل د اسرائیل دفاعي پوځیانو ته مې امر کړی چې په غزه کې د تروریستانو پر ضد خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. ما هم داراس امر وکړ چې زموږ پوځیان د غزې شاوخوا ته په ټانکونو، توپونو او نور عسکرو تقویه شي. حماس نه یوازې د خپلو بریدونو او کړنو مسؤلیت لري، بلکې د جهاد اسلامی ډلې د فعالیت نو مسئول هم دی او لوی تاوان به پری کړی. امریکا متحده ایالاتونو پر خپل متحد اسرائیل د فلسطینی توندلارو راکټي بریدونه غندلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي واشنگتن د اسرائیلو د خودي دفاع له حق ملاتړ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیا پر غزه د اسرائیلو بریدونه وحشیانه بللي او له اسرائیلو د امریکا بې پایا ملاتړ دغه بریدونو دلیل یاد کړی دی. د ایران نیمه دولتي اژانس فارس پرون ناوخته د بهرنیو چارو وزارت ویاند سید عباس موسوی له قوله ویلي ایران د په خبره د اسرائیلو د صهیونیستي رژیم وحشیانه بریدونه چې په کې د ښځو او ماشومانو په شمول لسګونه فلسطینیانو ته مرګوب لاوختي غندي. د اسرائیلو فلسطین ترمنځ تاوتریخوالی وروسته له هغه تازه شو چې فلسطینی توندلارو څلور سوه راکټونه په اسرائیلو وتوغول او اسرائیلی پوځیانو هم په غزه ترنګه کې 200 هدفونه بمبار کړل. د اسرائیل پولیس او رسنۍ وایي یو اسرائیلی له غزې نه د فیر شوی راکټ په چاودنه کې وژل شوی.
قیام الدین مبارز له هلمند په خپل سیمیز کې لیکلي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو څخه هیله کوم چې د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت له جنګ څخه لاس واخلي او په خپلو کې سوله وکړي. قاسم زواک له هلمند لیکلي طالبان باید په روژه کې قربان وکړي ځکه ولسمشر غني په لسګونو وسلوال طالبان له زندانونو څخه آزادوي. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکلي حکومت باید د روژې په مبارکې میاشت کې د خوراکي توکو بیې کنټرول کړي، د خلکو اقتصاد ضعیف دی. شازوله عالم له کونړ لیکلي د روژې مبارکې میاشتې پر رسیدو سره دلته دوکاندارانو د خوراکي شیانو بیې په خپله خوښه لوړې کړي، هیله ده چې حکومت پر دوکاندارانو پام وساتي. او شاهین له نورستان لیکلي یوه اونۍ کېږي د کانکور امتحان نه شروع کېږي، په پرون کې نه هوټل سته او دومره اقتصاد هم نه لري چې نور صبر وکړو، ژر تر ژره دې د کانکور امتحان واخیستل سي. تاسی ازادی رادیو تا غاجی است.
ستاسو لپیغامونو
زیو تیلی دریوری مورورا ما بیگا برس خوص نزیمت را دکڑی پاکستان دینو خوص که گمرک موسو چه گردیس تراغل ما دی پوستو والا گمرک والا روپی وقت پینزر در روپی کلداری و ایراک کمال ورورا گمرک می سوی دا د چې شي روپی غواړم ګمرک نه دا درس خلاص دی روپی غواړم وای ټول نه اخلم چې د تیری سر تر غوال ته پوسټه وا پاتر کې یغم زر زر روپی اخیستې دا په ساتونه اداري په سات د دخل کو ته وای ور دا یا مصلی اسلام بار هغه کې چې موږ ډایرکټ څنګه ورته وایو او بس یو رابطه ور سره کوجه دا 3 روپی غواړي.
مکتب عبدالعزیز خاطری زی تاسو ته دا پیغام شرزم چې د روژې مبارکې د میاشتې په رارسېدو سره ټولو هټیوالو خصوصا بیا د شنو شیانو دوکاندارانو ته دا توقع او امید لرو د روژې مبارکې په برکت دغه خپلو مشترانو سره تاسو خولت وکړي چې اگر د خلک غریبانو مسکینان دي باید چې داسې ونه سي چې ګرده درڅخه ازار چې ګرده باید چې درڅخه خوشحالۍ او شی په پوره قیمت ورکوي. وسلام.
زه د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې یم. نو د ازادۍ راډیو د لارې هغه زموږ کوم غږ چې موږ رسوو هغه رسېږي. زموږ دا درخواست او دا غوښتنه دا تقاضا ده چې زموږ د لالپورې ولسوالۍ د چکنور په ساحه کې یا د لالپورې ولسوالۍ مربوطه سیمو کې موټرسایکل یې موږ نه شو ګرځولی. زموږ علاقې غرغرییزه علاقې دي او ټول موټر سایکل نه منګه بیخی تک را تک ډیر کم کیږي منګه خلک ټول غریب خلک کیږي منګه موټر سایکل دولت بندی کړی دی په غیر د موټر سایکل نه منګه بیخی تک را تک نو سکولینګ راوړو نه دا روجا را ورسې منګه چې سوداګانی راوړو مریضان ټول راوړو نو ضرورتونه پیښیږي یو ځنه بزې تک را تک او موټر سایکل نه منګه بندی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله اوري په افغانستان کې د سهار 2 بجې او شپږ ویشت دقیقې سوې.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له 2 د مازدیګر تر 4 بجو له ازادي رادیو.
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. په خبرونه کې نور مطالب هم څیړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرولو واره ده. د بغلان پر امنیه قومندانۍ په پرونی برید کې د وژل سو کسانو شمیر شلو ته رسیدلی دی. ولسمشر غنی دغه برید غندلی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامیچی اماموتو د دولت له وسلوالو مخالفانو غوښتي چې د روژې په خاطر دې سوله وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي ټیم تر نړیوال جام مخکې په سکاټلند کې تمرینونه پیل کړي او د مسابقو لپاره پوره چمتووالی لري. وروسته له هغې چې د روسیې یوې مسافر وړونکې الوتکې بیړنۍ ناسته وکړه او د اور لمبې ورباندې بلې سوې، ګمان کېږي چې یو څلوېښت کسان به